که اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم ګاز څخه چش کیږي استفاده کیږي. هیلیم ګاز بیا یو غیر فعال ګاز ده او خطره نه لري. او ګرانو زده کوونکو مړه تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم مړه تاسو کولی شئ چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته چې ارزونه ده، د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دویم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول منتقل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو. هیله لرام چه طول با جور روغ او صحت منده بیاسته. زدیانا سلحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لاست ویم. او هیله لرام چه دلوست در رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو، زموش او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویې می سپې څخه پیل تر څلور اتیې می سپې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تیر لوست کې د اکسایدونو په اړه بس وکړ، راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلی و پیژنو. چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي؟ تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپل له یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریوالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د ما یو د اسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده چې خپل د تریوالی یا د ترش په معنا ده. خپل تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپل اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلی خپل د دامدغه الکلی چې خپل یو عربي کلمه ده اخستل شوی ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو چې راځو د الکلیو خواص ویو چې الکلی بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثر الکلی یا اکثر مرکبات چې دی هغوی په خپل ځان کې د هایدروکسیل منفی آیون درلودونکي دي یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دی خپل تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت شید هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګان دي چې روزمره موږ او تاسو څخه استفاده کوو چې خپل د الکلی ځینې مرکبات چې پکې استفاده شوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دې خوندونه نه کتل کیږي او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. کچیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کې الکلی استفاده شوي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره نو کېدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب شي. ځینې وختونه کچیرې تاسو لیدل اوسئ ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینې جلدونه باندې شنه لګیږي کېدای شي چې په هغوی کې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زه ګرانه زده کوونکو دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپل منځونو کې په اوبلن محلولونو کې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي چې تیزاب په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفی آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ په دې کیمیاوي معادله کې چې HCl تیزاب چې دلته په دې اوبلن محلول کې کچیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کې الکلی کچیرې الکلی په نظر کې ونیسو په دې ځای کې بیا موږ او تاسو وینو کې داسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري خو کېدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي یعنی کېدای شي چې په اوبلونو محلولونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید دي خپل یو تیزابي خاصیت لري اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه شوي خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کې کچیر الکلیګان په نظر کې ونیسو کچیر الکلی په یو اوبلن محلول کې موږ او تاسو داسې ځکه چې ونسو موږ او تاسو ولې چې الکلیګان په اوبلن محلول کې په هایدروکساید منفی آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راځي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدروکساید په اوبلن محلول کې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدروکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کېدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپل د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې مادې لکه شي وینئ کیدای شي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي. د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي او په عین وخت کې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر درای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر درای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چشکیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کیږي او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کوي او په عین وخت کښې یو بل الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوه شو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کیږي یعنې څه پوهیږو چې دا تیزاب دي او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل، اورنج او یا هم د تیزابو او الکلیو. دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه شي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلیګانې موږ او تاسو وویله چې دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د سترک تیزابو درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګانې دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدروکساید د سمنټو په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري. زو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کښې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړو او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفحې څخه پیل 250 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کیدل یا هم کارول کیدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوه عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلیدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د عضوي تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنې کاربون او اکسیجن، یعنې دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یو هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډېر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه را تکوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونو د کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه ډیر کوچنی وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای شو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای شو. چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول د ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو، چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولای شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولای شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای اوتا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده د ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده. بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو. نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. په همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای شو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت. نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کیږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولای سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولای سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولای سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کیږي. یو هم حیواني وازګي چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دی بیوتارین دی او داسې نور دی همیشه موږ او تاسو ویل چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دی خپل یو قسم مایع غوړي دی چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دی دوی د لیږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې یې تبدیل کړو. دوی چې دی له مهمو غوړیو څخه شمیرل کیږي او د روغتیا لپاره ډیر ګټور تمامیږي. مایع غوړي چې دی همیشه موږ او تاسو وویل چې د لیږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دی هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس پښتون کې کولای شو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی کچیر موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجن په نوم سره یو نو غوړي دی چې په همدې طریقه موږ کولای شو چې دوی جامد شکل ته واړو او دا مارجن چې د خپل د رنګ او د شبوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتو اضافه کوو چې کچیر د مارجن غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کې د ویریدونو د بندیدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړې استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامیږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي او په همدې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي چې د دې څخه باید په کومه اندازه استفاده وشي او یعنی استعمال باید ډیر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د بیوتارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دی د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چش لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو میرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوع مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای سو چې هم ګلیسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي چې مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای شي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کیږي یو ارزان قیمت اتر استفاده کړو او د سوډیم هایدروکساید مقدار هم پکې زیات وو. په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، ایسترونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي، واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو سلرم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالیو مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده به یستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا آیوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفې پورې به دوام ولري. ټولګي ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده، چې دې درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و، او دغس ترتیب سره د دوی الکتروني جوړښت و، آینازیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه او آیوني شوه وایو. اټمي شوه هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د یوه اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټمي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټومي شعه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شعه لرو، چې موږ او تاسو آیوني شعه د اټومي شعه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شعه بیا هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیوني شعاع څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو چې وایو آیوني شعاع وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمال شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي، چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولی شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شوه پیدا کړو او آیوني شوه پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شوه چې ده، د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعاع چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعاع چې ده چې شي کیږي په پرله پسې ډول کوچني کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چې دی، لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ شته خواته زیات کیږي او د الکترونیک قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خواته لوړیږي او ورته میشوه هیا هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شوه له چپې خوا څخه یا هم له کینې خوا څخه ورشي خواته کوچنی او برعکس د ښي نه او کینې خواته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آینی شوه او اټومي شوه او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بیرته د دوی اټومي شوه څه کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکترونیک قشرونو باندې زیاته ده او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شوي دي؟ راټول شوي دي، راجذب شوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي، لکه څنګه چې تاسو په کولی شئ په دې تصویر کې هم ووینئ او دغسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولی شو چې موږ او تاسو اټومي شوه او آیني شوه په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شعاع وایو چې د وندروالز شعاع بیا هغه شعاع ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شعاع وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونه دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونه موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوو اټومونو ترمنځ د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصلې ته موږ او تاسو د واندروال شعاع وایو چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی یعنی نیمه فاصله د شیش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندروال فاصلې څخه ده چې شعاع څخه ده چې دا دی خپله دلته د شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل به همدا اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. که چیرې وګورو کوولانسي شعاع بیا داسې تعریفوو، که چیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي، دغه شعاع چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو. چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو ترمنځ دغه فاصله. مخکې د واندروالز دا مکمله فاصله وه، تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله. اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولی شئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او آیني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته څخه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته څخه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه وچپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. په دې کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی انیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع لویږي او هر څومره چې د اټوم مثبت چارج ډیریږي نو شعاع یې هم ورسره څه شي کیږي؟ کوچنی کیږي. یعنې د یو د بل سره څه شي دي؟ مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چارج ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع ډیریږي، خو هر څومره چې مثبت چارج ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع یې څه شي کیږي؟ کوچنی کیږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چیرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او فهم دی اساس رزو دلته یو بل مثال مثال اکسیجن منفی یو او اکسیجن منفی دو د دې ځکه چې بیا ولې منفي دوه زیاته ځکه چې موږ او تاسو ول هر څومره چې انیونی شو مې منفي چارج چې شکیږي زیات کمیږي هغه د دې اټمی شو چې شکیږي لویږي او په همدې اساس راځي په دې ځکه چې موږ او تاسو وایي سوډیم خونسا یا صفر سوډیم مثبت یو د دې ترمن بیا سوډیم صفر چې شته اټمی شو یا زیاته ده ولې ځکه چې موږ او تاسو ویل و چې هر څومره چې د دې مثبت چارج زیاتیږي هغه مرې اټمی شو چې شکیږي کوچنی کیږي او په همدې اساس کلورین مثبت ری او کلورین مثبت 15 داس مثالونه هم مرابطه سو ورکوالای سو او ګران زده کوونکو زموږ استاسو هغه اټمی شو او آینی شو راسو اوس موږ تاسو په دې برخه کې انتقالي عنصرونه پیژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کوم عنصرونه ته ویل کیږي انتقالي عنصرونه زیاتره ډیر کلک فلزاتي چې په ساختماني کارونو کې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلف ځایونه کې خپل د ډی بلاک عناصر هم شمیرل کیږي چې دا عناصر ته موږ تاسو انتقالي عناصر وایو پام دې اساس دوی ته د ډی ایلیمنت عناصر هم ویل کیږي دوی چې ډیر کلک فلزات دي د دوبانه او د خلیان درجه یې لوړ ده ځکه چې کلک دي چې سمات حجم دې ته زیاته تودوخه درجه ته اړتیا لري چې ویل سي او یا هم چې خلیان درجه یې چې لوړ سي او پام دې اساس د دوی کثافت چې ډیر لوړ دي د لوړ کثافت لودونکو دي او جامدات یا هم جامدات خپل او بغیر د پدې کې د سیما بسخه نور ټول جامدات دي سیما چې د خپل اټمی نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزات کې یو سیما چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي او نور ټول جامدات دي او په همدې اساس موږ تاسو یو هم انتقالي عنصر چې دی په هغه کې مختلف عنصرونه دي چې یو هم د غسخه وسبنه ده چې خپل په فلزي باندې لکه لمصر او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دې سره چې جوړوي الیازونه جوړوي چې هم دې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپل د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داس فلزونه هم ستاسو چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کې یو بنسټیز رول لري هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپل د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کې استفاده کیږي او نادیم چې د کتلیس په توګه په کیمیاوي تعاملات کې څخه استفاده کیږي ځینې نور مهم عنصرونه دي او هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ تاسو مخکې مویل چې په ساختماني مواد کې څخه استفاده کیږي او ځینې نور عنصرونه لکه کروم مونیکل منګانیز او تیتانیم او اوسپنه دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنه سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي چې د خپل یو هم هغه انتقالي عنصرونه و چې موږ تاسو ویل چې د دې څخه بغیر نور هم ستا چې قیمتي لکه سره زر او سپین زر او پلاتین چې د دې څخه بیا موږ تاسو کولای شو چې په مختلفو ځایونو کې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کو او داسې نور راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کې د ډی بلاک آیا د ډی اوربیتالونو اغیزه موږ تاسو وایو که زه هم راو تاسو په لمړي سر پیر کې ولوستل چې د اوربیتالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هوند قاعدې او د کاچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ تاسو تطبیق کړل د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې او الکترونونه لمړی د هغوی په انرژي کې سویو یا هم د انرژي کې سویو هغه اوربیتالونه باید چې ډک سي یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژي کې سویو کې وي کدای چې موږ تاسو د دې اوربیتال انرژي هم هغه الکترونونه چې دي د قاعده پر بنسټ باندې د اس له اوربیتال څخه لوړوي نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیتالونو کې ځای نیسي او بیا د زیات الکترونونو د ډی په اوربیتالونو کې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي کله چې د ډی اوربیتال ډکسو نو بیا باید د ډی په اوربیتال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بي ثبات دي نسبت اس ته بی ثبات دی چې له څخه چې څو بی ثبات څو خو په عمل کې داسې نه ده یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کې د ډی الکترونونو د راتلونکو اس اوربیتالونو له الکترونونو څخه ډیر ټینګ نشته دي او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کېدای شي چې موږ او تاسو خپل په نظري ډول سره هم ووینو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو د اوسپنې او عنصر د چکل د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژي کې سویه په اوربیټالونو کې موږ او تاسو ترتیب کې یو اس دوه دوه اس دوه 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 پیشپار درې اس دوه درې پیشپار څلور اس دوه درې ډي شپار. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپار نسبت چاته اس ته بې ثباته دی. ښه، په دې ځای کښې اوس نو چې کله دا بې ثباته شي په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي، لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل په دوه مالات کې تاسو ګورئ دلته هماغه ده، خو ماز دلته د اس په اوربیټال کې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپار لرو. په درېیم حالت کې کله چې موږ او تاسو وویله چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانس کشر چې دی هغه به خپل الکترون څه کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ. په درېیم حالت کې بیا ټول آینن هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی، درې ډي پنځه سو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.